د مفلس نه د پولدار هر چې ګویا باطل است.
پاپنسن کې د سحر اته بجې سوې د ازادي رادیو لومړی یو ساته سهارنی خبری خبرونه پیل سوه. السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه. نن دوشنبه ده، د کب یهود میاشتې 14مه د مارچ 2مه. دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلوو. د پاپنسن بانک پرون کابل ته د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بشری مرستو د یوې بستې د رسیدو اعلان وکړ. پر ټویټر د دغه بانک لخوا د خبرو سوی معلوماتو له مخې دا د بشری مرستو 12مه بسته ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل کیږي. د افغانستان بانک د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد سره د لازمو بانکي اسانتیاو په رامنځته کولو کې لازمه همکاري وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف له یو شمیر افغان ماشومانو سره نوې مرستې اعلان کړې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر ټویټر لیکلی چې د ګیټس بنسټ په همکاري په افغانستان کې پر 15,000 اړو ماشومانو کومکي بستې ویشلې دي. د سازمان په حواله په دغو مرستو کې د ماشومانو لپاره کمپلې او حیاتي واکسینونه شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یونیسف د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دغې ادارې کاپر د 13مه نیټه اعلان کړی و چې په افغانستان کې له ماشومانو سره د مرستې لپاره د 2 میلیارد ډالرو لجمنی یوازې 15% مالی مرسته ترلاسه کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA پرون د اوکراین د چارواکو په حواله تایید کړی چې د زاپروژیا په نوم د اټومي تاسیسات مدیریت اوس د روسیې د ځواکونو تر قمندې لاندې دی. روسیې د جمعې په ورځ د دغو تاسیساتو د نیولو اعلان وکړ او تر دې مخکې روسي ځواکونو د چرنوبیل اټومي تاسیسات هم نیولي وو. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تاسیساتو کې موجود راډیو اکټیف مواد که چیرې خوندي او سم مدیریت نسي، خلکو ته به سخت زیانونه واړوي. زاپروژیا د اوکراین تر ټولو لویه او د اروپا په سطحه یوه له لویو اټومي بټیو شمیرل کیږي. دا بټۍ پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې چې نن یې 12مه ورځ ده روسي ځواکونو نیولې ده. د فرانسې خبری اژانس د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د برید په پایله کې 15 سوریایي سرتیري وژل سوي دي. د سوریې دولتي خبری اژانس بیا په دې برید کې د 13 پوځیانو وژل کېدل او د 13 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. ویل کېږي چې شایي په برید کې د وژل سویو کسانو شمیر نور هم زیات سي، ځکه چې د یو شمېر ټپیانو روغتیايي حال د اندېښنې وړ شول سوی دی. د سوریې د پوځیانو پر یوه موټر د برید پرون د پالمیرا په دښته کې سوی. که څه هم د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې د برید پړه پر داعش ډلې اچولې، خو داعش تر اوسه په رسمي ډول د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د فرانسې خبری اژانس په حواله که څه هم په 2019 میلادي کال کې د داعش خلافت ماتې خوړلې، خو دې ډلې په سوریه کې بیا هم خپلو وژونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د اتو بجو په خبرونه کې د دوو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلی سي. د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر وایي چې باید د افغانستان او اوکراین د جګړې ځپلو کسانو لاسنیوی وسي.
هغه زیاته کړې چې د اوکراین او افغانستان بشري وضعیت ښه نه دی او خلک یې روانو کړکیچونو ځپلي دي.
راپورونه وایي چې یوه افغانان اصله کاناډایي میرمن ندیمه چې په پتینګړه کاکۍ مشهوره ده، له څه باندې دریو اونیو راهیسې له کابله لا درکه ده.
تو شي په درنجرو کې روان وای د ټوپک داري معنی سره چې موټر کې نو سپای خلکو ته ورنوله یا داري کو پاره مو پیټي.
د کابل شهروالي له خوا د بایو ټاکلو د خلکو عکس العمل لپاره ولې
او نرخنامه ډیر جګور کړي. سبای زنګ او غاز شرکت یو لټ کړي، ما زګر زنګ او برټ کړي.
د ماش د اتمی یا د شوزو نړیوالې ورځې په مناسبت د شوزو پیغامونه هم په دې خبرونه کې خبرو.
د خدای ری دی واغ ولا ډوډۍ نه پیدا کړي نو مسره کول کړي په خو ډیر را باندې شخص
تکل سوي چې د روسي او اوکراین د ستو ترمن نن د خبرو دریم پړاو تر سره سي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیال وایي
نژال یم شو کوستاتواته
لپاده مرغه زه باید اعتراف وکړم چې مونږونه شو کول نن بیا د روسي د ګولیو لاندې بشري دالیس افرانیزو.
د خبرونه په دوی منی مای کی د ورکو عزیزانو پروګرام د نور مطالبه ترڅنګ اوریدلای سي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کناډا د نړیوال پراختیا وزیر وای باید د افغانستان او اوکراین د کړکیچ ځپلو خلکو لاسنیوي وسی. دا خبره د هرجیت ساجن په حواله د کناډا د حکومت په یو اعلامیه کې راغلی ده. کاناډا له تیر اگست میاشت راهیسې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 1.6 میلیون ډالره ځانګړي کړي. اسمت سروان پر دې مسأله راپور لري.
د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر هرجیت ساجن جنیوا ته ځي او هلته د اوکراین او افغانستان د بشري وظیفه تړاو د ملګرو ملتو له اړوندو ادارو سره خبرې کوي. د یکشنبې په ورځ د کاناډا د حکومت په یوه اعلامیه کې د ښاغلي ساجن په حواله راغلي کووید 19 مشټولو ته وشو ده چې باید د ناورین په وخت د یو بل تر څنګ ودرې شو او په کار ده چې د اړمنو خلکو دوامدار ملاتړ وکړو. هغه زیاته کړې چې د اوکراین او افغانستان بشري وضعیت ښه نه دی او خلک یې روانو کړکیچونو ځپلي دي. ښاغلي ساجن ټینګار کړی چې دوی به د ملګرو ملتو له اړوندو ادارو او نورو غیر دولتي مؤسسو سره په بحثونو کې د افغانستان او اوکراین د کړکیچ ځپلو خلکو د لا زیات لاسنیوي لارې چارې ولټوي. د ملګرو ملتو د راپورونو پر اساس د افغانستان خلک چې تیر کال له سختو جګړو وروسته د یو لوی سیاسي تحول شاهدانو اوس مهال له سختې لوږې او اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. د 2020 کال د اګست په 15مه طالبان وخت ورسېدل چې ورسره په افغانستان باندې نړیوالې بودیجې بندي او اکثر مرستې هم وځندېدې. کاناډا ویلي له تیر اگست د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په هدف 1.6 میلیون ډالر ځانګړي کړي. په دې سربیره د 2020 کال په دسمبر کې 5.5 میلیون ډالر نور اضافي مرسته هم له افغانانو او د افغانانو له کوربه ګاونډیو هیوادونو سره اعلان کړې ده. د اوکراین بشري ناورین او کړکیچ بیا تازه پیل شوی. لکه چې د فبروري په 14مه روسیې پر اوکراین یرغل وروړ، د دغه هیواد لکونه خلک تیښتې ته اړ شول او د جګړو د شدت په خاطر په ګڼو سیمو کې د بشري مرستو د رسولو او د خلکو د خوندیتوب امکانات په نشت حسابي شي.
اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې لیکوال سیلی غفار لیکلي چې په افغانستان کې ژمی سخت دی او 5 میلیونه کوچنیان له لوږې سره مخامخ دي. ځوانان مایوس دي او ځانوژنې ورځ په ورځ زیاتېږي. په دې مقاله کې راغلي چې په اوکراین کې جګړه شاید د افغانستان پر وضعیت نور هم بد اغېز وکړي. ملګري ملتونو د افغانستان لپاره د 4.4 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې ده او د لیکوال په باور د دې پر ځای چې امریکا ملګرو ملتونو ته په دې فاند کې مرسته وکړي د افغانانو کنګل سوي شتمنۍ هم وکړځولې. د سیلی غفار په باور د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستۍ پریکړه تر طالبانو زیات زیان افغانانو ته رسوي چې له لوږې سره مخامخ دي او د خوړو ازادي او خوندیتوب په لټه کې له خپل هیواد تېښتې ته اړ شوي دي. د پرنټ خبرونه په افغانستان کې د شوزو وضعیت ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې طالب مشران اوس مهال هڅه کوي چې پر ټولنیز ژوند کې د افغان شوزو ونډه په بشپړ توګه لمنځه یوسي. د لیکوال په باور کڅ هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې دا د نمنلو وړ خبره ده، خو په افغانستان کې د طالبانو مخکنی دورې ته پکتو دا خبره د حیرانتیا وړ نه ده. خو د لیکوال په باور افغان شذې د بیر په حال کې ژوند کوي. په دې مقاله کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اشاره راغلی چې ډیری وختونه د اقتصادي ستونزو له کبله یوازې نارینه سفر کوي او شذې انجونې تر شا پرېږدي چې دا هغوی له ګڼو خطرونو سره مخامخ کوي. خو په داسې حال کې چې د شوزو نارینه خپلوان یا پر سفر تللی وي او یا هم مرسی وي. د مقالې د لیکوال په باور دوی په ځانګړې توګه د طالبانو له هغه محدودیت اغېزمنې کېږي چې وایي ښځې باید له محرم سره له یوه ځایه بل ته ولاړې سي. مقالې د طالبانو هغې غوښتنې ته چې وایي نړیوال یې دوی په رسمیت وپیژني اشاره کړې او لیکلي یې دي چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب له غوښتنې سره مخامخ دي. په دې مقاله کې وړاندیز سوی چې نړیواله ټولنه دې له طالبانو سره د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې مذاکرات وکړي او طالبانو ته د هر ډول فنډ مشروط کړي. په دې مقاله کې همدارز وړاندیز سوی چې له افغانستانه پر بشري اساس د ایستلو په لړۍ کې باید د جنډر برابرۍ ته هم پام وسي او په افغانستان کې دننه د هم بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې ښځو ونډه په پام کې ونیول سي. انډیپندنت ورځپاڼه په افغانستان کې د موتادو کسانو ستونزې ته په پام یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبان د ښکارا مړیو د مخنیوي په خاطر موتاد کسان په زور روغتیایي مرکزونو ته بیايي. د مقالې د معلوماتو لمخې په کابل کې د موتادینو د درملنې په مرکز کې تر زرو کسانو پورې ځای سته، خو طالبانو دې مرکز ته اوس مهال درې نیم زره موتاد کسان وروړي دي. وروسته لولو چې افغانستان د هیروینو او میتامفیتامینو له تر ټولو زیاتو تولیدونکو یو هیواد دی، او ډیری مخدره مواد تر نړیوال تور بازار رسیږي، خو د دغو موادو یو برخه په افغانستان کې ذخیره کیږي. په مقاله کې لیکل شوی چې ډیری افغان معتادین له مخدره موادو څخه استفاده د ناحل کېدونکو ستونزو څخه د پټېدو یو لاره ګڼي.
د راپورونو پر اساس یو افغان الاصله کناډایي میرمن ندیمه چې په خواله رسنیو کې په پتینګړه کاکۍ مشهوره ده، لڅباندې دریو اونیو راهیسې له کابل لا درکه ده. د طالبانو حکومت په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو د ندیمې خپلوانو تایید کړی چې هغه له کابل شاره له درکه سوې ده. هغه دوه حقوق فعالانو چې تازه د طالبانو له زندانه خوشي سوي ځینې څرګندونې کړې. صفی الله ستانکزی ورباندې جزئیات لري.
په ټولنیزو رسنیو کې په پتینګړه کاکۍ مشهوره ندیمه لا درکه شوې. ندیمه چې له کاناډا نه افغانستان ته تللې وه، له ډېره وخته د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود، او هم یې په خواله رسنیو خلکو ته په بېلابېلو موضوعګانو په تېره بیا له ښځو سره د چار چلند په اړه ویډیوګانې جوړولې. د ندیمې خپلوانو یو شمېر رسنیو ته تایید کړي چې له څه باندې شلو ورځو راهیسې د هغې په اړه معلومات نه لري. ندیمې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې وروستی ویډیویي پیغام د فبروري په نامه خپور کړی و چې په کې د طالبانو ځواکونو ته له خلکو سره د ښه چلند سپارښتنې کوي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د ندیمې په تینګړې کاکۍ د لادرکۍ په اړه څه نه دي ویلي. د عظیم عظیمي په نوم یو بل مدني فعال هم چې غوښتل یې د پاکستان ضد لاریون تنظیم کړي، د څو اونیو راهیسې زندانی دی. طالب چارواکو مخکې له دې هم د ګڼو هغو فعالانو په اړه له څه ویلو ډډه کوله چې لادرکه شوي وو. طالبانو همدا تېره جمعه خپل یو بل منتقد د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی سید باقر محسنی بندي کړ، او له شاوخوا درې ورځو وروسته د یکشنبې په ورځ خوشې کړ. محسنی له بند تر خلاصېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل: مناسب چلند را سره کاو، کوم خاص موضوع چې تعقیب شي یا شک جوړ کړی وي نه و موجوده. ځینې ساتي موضوعګانې وي چې د دواړو لورو په توضیح سره حل شوي.
توضیح دو
طرفه ای
موضوع حل
شد. طالبانو لبنده ی بلی تازه خوشی شوی افغان فعالی وحیدی امیری په خپل ټوټر باندې د زندان د مودی او ورسره د شوی چلند په اړه لیکلی. یو اونۍ وړاندې تر شاوخوا 1100 ورځو زندان وروسته لبنده خلاص شو، خود خپل ځان او نور خزو ترخه برخلیک اندیښمنه کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان د جنوبی اسیا څنګه د افغانستان کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ټوټر لیکلی: د طالبانو لخوا د عمومي عفو اعلان یو ټوکه ده. هغه انتقاد کړی چې طالبان د بشری حقوقو او سیاسي فعالان د وسلې او زور له لارې غلي کوي. د طالبانو حکومت تازه د بشري حقوقو د څار سازمان د دې خبرو په خبرګون څه نه دی ویلي، خو مخکې انتقاد کړی و چې ځینې سازمانونه د افغانستان په تړاو له پروپاګاندا کار اخلي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غوښیست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د رسنیو لپاره د بهرنۍ مالی مرستې د راخپلولو په لټه کې دي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد له بختر خبري ایجنټ سره په مرکه کې ویلي، ځینې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله له سقوط سره مخامخ دي او دوی د مالی ملاتړ لپاره هڅه کوي. بلخوا د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي چې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته په سلګونو رسنۍ تړل سوي او په زرګونو خبریالان بې دندې سوي دي. د زیات په دې راپور کې اوریدای شئ.
پروژه بند شو او رسنه هم پر رکو.
په کابل کې یو سیمایزه خبریاله اسیله احمدزی د رسنیو د مالی او د خبریالانو د اقتصادي ستونزو په اړه غږیږي. نو وړې وایي د جمهوري نظام له سقوط وروسته ډېر شمېر رسنۍ د اقتصادي ناورین سره مخ شوې او اوس د دې وړتیا نه لري چې د خپلو کارکوونکو حقوق ورکړي.
ډېرې رسنۍ سقوط وکړه او ډېر هم د مالي اقتصادي مشکلات سره مواجه شو، ځکه چې په دې بخش کې ډېرې رسنۍ هم خپل برنامهګان له لاسه ورکړه او پروژې لږ نهادونو سره تړلې وو، هغه پروژې بند شو.
د افغانستان د آزادو ژورنالستانو ټولنه د رسنیو د اقتصادي ستونزو په تایید سره وایي د دوی د سروې پر بنسټ چې د 2021 کال په ډسمبر میاشت کې وکړه، له 1530 رسنیو 231 تصویري غږیزې او چاپي رسنۍ د بیا لابیلو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې دي. د دې ټولنې وایان پرویز امینزاده ازادي راډیو ته وویل د دې رسنیو په تړل کې 2000 نږدې شپږ زره خبریالان هم بيدندو شوي.
د نتیجې تعامل سیاسي بدلون په پایله کې نږدې شپږ زره خبریالان بيدندې شوي، چې له دې شمېر 2000 انجونی او خزي وي.
فرخونه بودن
خغلی امینزاده ټینګار کوي کده رسنیو مالی ستونزو ته پام ونیشي لو څو محدود رسنیو پرته به ټولې وتړل شي. هاخوا د افغانستان د خبریالانو د ملي کور رئیس سید یاسین متین وای اوس مهال اقتصادي ستونزې د رسنیو او خبریالانو لپاره تر ټولو بنسټیزې دي.
بعد از این تحولاتی که به افغانستان وجود
داشت، لحقی بدون روسته چی به افغانستان که راغی، خبریالان لسخت و اقتصادی ستون دو سر مختی او دیرش می رسانی و دی اقتصادی ستون دو لعمل اخبال چاری درولی دی.
نشرات خود متوقف کرد.
در رسانی و دمالی ستون دو پرداس مال در ترگندوونی که گیجی در طالبان و دو حکمت ویان زبیح الله مجاهد باختر دولتی خبری آژانس دا ویلی حد سکوی چی در رسانی و دو سقوط دو مخنیبی پا موخا دو دوی لپاره بحرانه مالی ملاتر خپل کری. حد سموکر چی پدیار در طالبان و دو حکمت دو ویان دو ویانو نظر واخلو خو یو یې هم خبرو ته حاضر نشو. له دې وړاندې د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون د سلواغې میاشتې په لومړیو کې ویلي وو د اګست له 15 وروسته د 603 رسنیو څخه 318 یې تړل شوي دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
او سم یو نړیواله مسأله تاکل سوی چې د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د خبرو دریم پړاو نن دوشنبه تر سره سی. دا خبره د اوکراین د مذاکراتي ټیم یو غړی دیوید آراخامیا پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلی ده. د اوکراین پر ضد د روسیې یرغلیز عملیات 12 ورځې ته داخل شول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور تفصیل له سپی ولا ستانګزینه.
روسیا او اوکرایني مرکچان نن د دریم ځل لپاره داسې وخت خبرې پیلوي چې دواړو خواوو د دیونې په پیل کې د بشري دهلیزونو په پرانیستلو موافقه وکړه، څو ملکان اجازه پیدا کړي چې د اوکراین په جګړه کې له معاصره شویو سیمو څخه راووځي. د تازه راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو مسکو تورن کړی چې اوربندې په بیا بیا مات کړی. د اوکراین د صدر اعظم مرستیاله ایرینا ویرشچوک یکشنبه ناوخته له پلازمینې کیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
نژال یمو شو کنستاتواته
لپد مرغه زباید اعتراف وکرم چې مونږ ونه شو کولای نن بیا د روسي د ګولیو لاندې بشری دهلیز پرانیزو. روسانو بیا په بشرمی سره پاغه لاره بمباری وکړه چې زمونږ بشر دوستانه کاروان باید پر تیر شوی وای.
موسکو شنبه اعلان وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک په دوو ښارونو بیا بریدونه پیل کړي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو پرونو ویل پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له پیل راهیسې د هغو اوکراینی اتباعو شمیر چې له خپل هېواده وتلي نږدې 1.5 میلیون ته رسېدلی. لسګونه زره نور اوکراینیان په کور دننه بېځایه شوي هم دي. روسیې د فبروري په 24 پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړ. له هغه وخت راهیسې د روسیې او اوکراین مذاکره کوونکو په بیلاروس کې 2 ځل سره لیدلي، چیرې چې اوکراین د اوربند غوښتنه کړې او په مسکو یې هغه کړې چې له اوکراین څخه خپل سرتیري وباسي. د اوکراین د مذاکره کوونکي ټیم یو غړي ډیوید آراخامیا پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به نن له سره پیل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل مسکو د خبرو نتیجې ته خوشبین نه ده او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی یې تورن کړ چې د ناټو له پوځي تړون سره د مرستې په هڅه کې د کیف او مسکو ترمنځ خبرو ته زیان اړولی. لاوروف بیا وویل مسکو له اوکراین سره دریم پړاو خبرو ته چمتو دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت هم له روسیې سره د دریم پړاو خبرو لپاره چمتووالی اعلان کړی، خو ویلي دي چې په دې شرط چې خبرې رښتینې وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو ګانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیو ګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د همکارانو مننه په دې لاسو دقیقو کې اوري د کابل شاروالي لخوا د نرخ پانو یا نرخ نامو ویش د کابل شار د وسیدونکو او هټیوالو عکس العملونه پارولي
او نرخ نامه ډیر جګور کړي په سبا زنګ او غاز شرکت یو لټ کړي مازیګر زنګ او برج کړي
دا هم اوري چې ګڼې شیزي وای د شوزو نړیوال ورځي د منځلو لکبله د دې پښوند کې کوم بدلون نه دی راغلی
زمانم ته ما د چزدا د زګی ته ولاړای يم بنم پيوا دا دوه نیمه سی اخلاص سوال زما دی ما خاطر کما دانه پښکې پیدا کړی
خو تر هغه مخکې اوري چی په بهرنوی یو هیوادونو کې د میشتو افغانانو د یو شمیر فعالو بنسټونو استاذ وی تیر دوه اونیو کې لطالب چارواکو سره کتنې کې له هغه غښتنه سوي چې د شوزو د حقونو په خوندیتوب اقتصادي پراختیا او د شی حکومت ولې لپاره خپل حل ځلې وکړي دا غښتنه داسې وخت کې لري چې د طالبانو حکومت د پایل لورځې ترننه د بشري حقونو په ځنګړي ډول د شوزو د حقونو په سرغړونه تورندې جزئیات په دې راپور کې
په بهر کې د میشتو افغانانو د درې بنسټونو استادو د یک شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل تیر دوه ونیو کې یو شمیر طالب چارواکو سره کتنه کې له هغه غوښتي چې د خې حکومت ولې لپاره زمينه برابر کړي اراده د افغانستان د بیا رغونې غورزنګ او د افغانستان د خوځو اسلامي ټولنه هغه بنسټونه دي چې استادو یې طالب چارواکو سره خبري اترې کړي د اداري بنسټ مشر سید اغا له طالب چارواکو سره د خپل لیدونکو کتنو په اړه وایي
اول برخه د اقتصادي مسایلو چې اقتصادي مسایلو باندې موږ خبري وکړې دوهم موضوع و د موږ د خويندو او مور او ټول د خزینو حقونو په اړه کې دریمه برخه د حکومتولۍ او د حکومتولۍ
د خغلی سید اغا په خبره طالبانو ډاډ ورکړي چې هر څوک غواړي د خپل وطن د جوړولو لپاره راستون شي دوی د امنیت خوندیتوب تشمن دي د افغانستان د اسلامي ټولنې غړي فوزیا فائق بیا له طالبانو سره په خبرو کې د خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه وایي
هغه حقونه چې اسلام خوځو ته ورکړي اسلامي امارت هم باید خوځو ته ورکړي
طالب چارواکو له دې وړاندې په ځلونو دا خبره تکرار کړې چې د اسلام په چوکاټ کې د خوځو د حقونو خوندیتوب ترجمان دي خو له دې ټولو سره سره یې خوځو ته د حجاب کولو د سفر پر مهال د محرم لرلو او تر خوای له هلکانو جلا د زده کړو توصیه کړې هغه بیا د خوځو د حقونو فعال حسنا سعادت ازادي رادیو ته وایي هغه جون یو خوځ چې د طالبانو په حکومت کې کار کوي د ویر او پر دوی د لګول شوی محدودیتونو له عمله ل خپل او د نور خوځو له حقونو دفاع نشي کولای
په بنوانی یک زن افغان با یک دختر
زله هیڅ وی ټولنې چې د افغان خزو د ملاتړ لپاره جوړی شوی ننګنه کوم هغه ټولنې او خزو چې د اسلامي امارات تر چتر لاندې دي هیڅ وخت د هغو خزو چې زده کړی او زحمت وستلای له حقونو یې دفاع نسی کولای
باندې میکنه
طالبان د خپل دویم ځلی واکمنۍ لپاره سره سم ترننه ترنیو کولاندې چې د بشر په څنګه دی ډول د خوځو حقونه یې نقص کړي لکه اوس د کړو دنجونو محرومول د دې لامل شول چې د طالبانو ضد فعال انجونی او خزي د کابل په کوڅو او واټونو کې اعتراض وکړي خو راپورونه وايي طالبانو د دوی په نیول او زندانی کولو سره د غوڼه غلي کړل
د کابل شاروالي له خوا د نرخ پانو یا نرخ نامو ویش د کابل شار د وسیدونکو او هټیوالو لغبرګون سره مخامخ سوی دی خلک وایي د طالبانو د حکومت له خوا د نرخ پانو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې او برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي د کابل په منډوي کې هټیوال که څه هم د نرخ پانو ویش شی اقدام بولي خو عملی چاره یې نه بولي خو د کابل شاروالي وایي چې دغه نرخ پاڼی به په بازار کې د ډالرو د بیې په کښته کېدو او پورته کېدو سره بدلون مومي نور حال په دې راپور کې
د کابل خاروالۍ لخوا د خوراکي او سونتوکو هټیوالو ته د نرخ پاڼو یا نرخ نامو له ویش څخه کابو څلور ورځې تیرې سوي دي او موږ غوښتل د دې نرخ نامو د اغیز اړوند د هټیوالو او خلکو سره خبرې وکړو منډوي په کابل کې د خوراکي توکو ستر بازار. زه د کابل د منډوي باغ قاضي ته راغلی يم ترڅو دا معلومه کړم چې د کابل خروالۍ لخوا د نرخ پاڼو لويشلو وروسته د خوراکي توکو د پیر او پلور په اړه د خلکو او هټيوالو خبرګون څه دی. د وریجو یو پلورنځي ته راغلم او د دې پلورنځي له مالک حاجي نعمت الله سره مې خبرې وکړې چې د نویو نرخنامو په اړه خپل نظر څرګند کړي. حاجی نعمت الله د وریجو سوداګر خو په دې نرخ پاڼو کې یوازې د خوراکي توکو بیې نه دي مشخص شوي، بلکې د تیلو ګازو په شمول د سونتو کو بیې هم په ډاګه شوي دي. د کابل ښار باغ قاضي سیمې منډوي کې ګاز پلورونکی منصور وایي
داغه نرخنامه چې دی ډیر کمر شکانه او غریب لپاره اصلا نشته، قابل د تطبیق نه ده، دا ډیر جګ ده، باید لګرزان شي.
خو یو شمېر دکانداران وایي تر اوسه ورته د کابل ښاروالۍ نرخ پاڼې نه دي رسیدلي. یو شمېر هغه کسان چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل ښار منډوي ته راغلي په دې باور دي چې نرخنامې چندانې اغیز نه دی کړی او آن د ځینو توکو بیې پکې د بازار له بیو لوړې لیکل شوي دي. په سختۍ سره یو څو کسه حاضر شول چې په دې اړه د موږ سره د راپور لپاره خبرې وکړي. مسعود یو له هغو پیرودونکو دی چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل منډوي ته راغلی دی. هغه د خپل زړه خواله داسې وکړه.
پدې نرخنامه کې چې د ښاروالۍ له لوري ویشل شوی خلکو ته هیڅ ګټه نشته، خلکو اقتصادي حالت بد دی، کاروبار نشته، خو د توکو بیې لوړې دي.
بلاخره له یو شمېر خلکو او هټیوالو سره مو تر خبرو وروسته وموندل چې د دې نرخنامو ویش د خلکو رضایت نه دی ترلاسه کړی. د کابل ښاروالۍ د نشراتو له مشر نعمت الله بارکزي سره د خلکو نیوکې مو شریکې کړې. هغه په ځواب کې وویل
او مون نرخنامه جوړه کړه، خلکو ته مونږ دي کړه، دا نرخنامه چې دا څه کېدای شي کله چې د ډالر په یوه متفاوت شي بلا شک په دې تغیرات راځي، خو په لاندې نرخنامه مریولې چا دي.
خو هغه په دې اړه چې په دې نرخنامو کې د خوراکي توکو بیې د بازار تر بیې لوړې دي څه ونه ویل. خدای وویل چې دا نرخنامې د بازار د کنټرول او له احتکار د مخنیوي په هدف ویشل شوی او یو کمیسیون هم ګمارل شوی چې دا بیې هر ورځ کنټرول کړي. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د وړو غوړیو وریجو ګازو تیلو او ځینو نورو لومړنیو توکو بیې مشخصې شوي دي. خو هغه څه چې موږ د خوراکي توکو د بیې په اړه د یکشنبې په ورځ د هوت میاستې په 15 نیټه د کابل په بازارونو کې وموندل دا و چې دوکاندارانو یاد خوراکي توکي د کابل ښاروالۍ له لوري د ټاکل شوي نرخ پاڼې په پرتله په ارزانه بیه پلورل. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د یوې بورې وړو بیه 2015 ښودل شوی، خو په بازار کې په 2000 افغانۍ پلورل کیږي. همدارنګه په دې نرخنامه کې د یوې بورې زړه سیلوریزو بیه 2050 ښودل شوی، خو په بازار کې تر 2500 وي. د یو 14 لیتره ټیم غوړیو بیه په دې نرخنامه کې 2600 اویا، خو په بازار کې تر 2600 پلورل کیدل.
د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخنامو د ویش په اړه مو د کابل د اوسیدونکو او دکاندارانو نظرونه په یو راپور کې واوریدل. خلک وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې، برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د مارچ 8 د شوزو نړیواله ورځ ده چې د افغانستان ترڅنګ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې هر کال منځل کیږي. ساش کال دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې زیاتې ښځې له کارونو او لوړو زده کړو راګرځول شوي او نجونو ته هم لا هم تر شپږم ټولګي پورته په اکثر ولایتونو کې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول شوې. طالبانو ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، خو د وروستیو 20 کلونو پر مهال د ښځو د لاسته راوړنو خبرې ډېرې کیږي. له ځینو ښځو به واورو چې د مارچ 8 د دوی لپاره څه معنی لري او وروستیو ستونزو د دوی ژوند څومره اغیزمن کړی دی.
زمان نازیه چې حکومت په وخت کې کارونه وو، کاروبار وو، اوس کارم نشته، ټیم سکنل شوي، اوس شیانم ګران شوي دي، اوس نیم نه پرسېږي، اوس شیان ډېر ګران شوي دي. موږ ته باید مکتبونه رایلی سوي وای، موږ باید مکتبو تللی وای، یا ښوونځي ته تللی وای، یا د کار زمینه را برابر شوي وای. چې موږ ما په زړه دغه ټرمان دغه دي چې ما باید مکتب ویلی وای او ښوونځي ته تللی وای، درس مې زده کړی وای او بیا نور کار مې درسره کړی وای. اوس دا غوښتنه لرو چې موږ ته ښوونځي مکتبونه رایله کې موږ مکتبونه وای او نور شیان ارزانه کې موږ پواس پر سې شیان اخلو.
د جراوت راغلې یم نیمه زینب وغه جراوت راغلې چې نن می اتمه د کمینه مده تام په تبخې نه دی دلې قسم په خدای کمې ک یا غړ غوت غړې په کور کې لرم کوته کرا سره دی ک ک معلومات کوي ک کوند نه مې تیم نو زما نن څه مده چې زدا زګی ته ولاړ یم نیم پې دا دوه نیمه سی اخلاص سو لازم دی ما خطا کوم دا نه پښکې پیدا کړی دا دوه نیمه تاو بلاس لازم دی ما خطا کوم دا نه پښکې پیدا کړی هغه د کور کور تر ته قربان دی خلی تر ته قربان چې ډیر تغیرات راغلي دي چې دوه غنی ولا کلرو ولا ک یا دوه غنی پیدا کیږي یو د بیا خاصه ګرانی د بل خاصه نيستي ده د بل خاصه دوه غنی شی ولا ک چې خلیته واچوم یا واس به خي خراب دي واس حالت به خي خراب دي په خو ډیر کارونه ارزانی و د مخ مخ کې بیا چې ګوتو کندانو ایتمان ته اکراسی دلی وای
ګرانه ده
تر راغلي دي مور کې ایتمان لرو کندلرو بالا رسول جلاس پلي خو په کاند نه را باندې راغلي دي ودان چې چي می دی بالا نه لرم بالا اکمانم لرم په کور کې اوس خراب سوې د په خوا په سره کم نه دی نو طالبان را لبر در بدر سو خاک په سره سو و نه د برابر سه نو ملک په حکومت کې دی نو ملک په حکومت کې